د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شبې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د خوست د امنیت قمندانې ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علیشیر ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مخکنۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربت او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول، خو د دوو نورو امریکایي وګړو محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندیان دي تر اوسه معلومات نشته. ښاغلي روبیو د جنوري په 6 پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې اوریدلی دي له طالبانو سره نور امریکایي برمته هم شته، او زیاته یې کړه چې دا خبره که رښتیا وي نو ښایي امریکا د طالبانو د مشر او نورو چارواکو پر سر داسې جایزې اعلان کړي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شویو جایزو به هم لوړې وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور 9 دورې وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوی چې په کندوز کې تورن کس ته په عام حضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نوستي خبري آژانس د راپور له مخې سوریې ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېده، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو نیمه دولتي ورځپاڼې الوطن لیکلي دي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الله شره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د دمشق نویو مشرانو له مسکو سره اړیکې نه دي پرې کړي او روسي پوځیانې په سوریه کې له خپلو اډو وتلو ته نه دي اړ کړي، خو مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چارواکو د ترتوس بندر د مدیریت په خاطر له یوه روسي شرکت سره تړون لغوه کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انتونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لانجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی دی. د کتاب خپرندوی ویلي چې په دې کتاب کې پر اوکراین، د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د کروان په نوم خپرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان لا تر اوسه نه دي مشخص شوي. خبرونه مول آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په کابل کې دینی عالمانو د طالبانو پر حکومت کلکې نیوکې کړې دي.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ښایي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو احتمالي ځنډ به د دې ادارې د مرستو بهیر اغېزمن کړي.
مخکې کولای شو چې اقلا د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو، اوس نو ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندي مونږ کوچنی ته مړې ډوډۍ ورسو.
د هغو افغانانو د اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري. دا به هم واوري چې په اسلام آباد کې پولیسو پرون هغه خبریالان چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض سره وتلي وو وډبول.
موږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، د هغې آواز دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته موږ تور قانون وایو.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبری ټولګز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه نیوکې کړې دي چې انحصار کوي او د حکومت یې د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړې او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړو لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در کندار نتونید بکشید از کندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دینی عالم طالبان تورنوی چې واکه په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه چه ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شموله حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګمارئ، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاهی نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، دغه نیوکې پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې وه. دغه دینی عالم ادعا وکړه چې دا مهال د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دي او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا هبت الله اخندزاده او د هغې ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یوه جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سه نن پوسټ کې خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو رز راس پا عده کی که نه یو تکسی که چی چوک دیونه پیزنی فکتیا تا دست یو رز مزلو که دی سوارلی ولی راوغا گوا دا ملت توایی یو رز پسی شدودو کی مختا پوستا که واچوا دا کابل اغا طرف تا چی هرات پسی شدودو زی پا اغا کی موتر کی که نه خلق راوغا گوا چی دا خلق توایی دا خلق دست حالت تا مرا والا دا خلقو بانی حکمرانی دسی حالت بانی مکوا چی دا ملت ناراض ووسیدی.
حتی موکره چی دا دنیا علمانو دا دغو نیوکو پارا دا طالبانو دا حکمت دا ویانز بی هلا مجاهد نظر هم ولرو خو هغز مکپختنا زواب نکره. تر دیوران دا بیا طالبانو ورطا نیوکی رد کری او ویلی دی چی حکمت که قومی اندوال پا پام که نیول شوی دی. دا چارو پوهان بیا دا طالبانو لدغ درید سر موافق ندی او دوی ویلی د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبی انډول شته خو له فکری پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو او د امریکا د مرستو د احتمالي ځنډ له کبله دوی یوازې د 15 میلیون ارمنو افغانانو له ډلې له نیمایي برخې سره مرسته کولی شي. د ډبلیو اف پی د افغانستان د برخې مشرې په یوه وروستۍ مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوږې سره مخامخ دي لا نور اغېزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بېوزلې افغاني کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي سره ستونزې لا هم ډېرې شوې دي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې له امله یې په دې هېواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو له ډلې نیمایي ته مرستې رسولی شي. د ډبلیو پی د افغانستان د برخې رئیس حساو وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوږې سره مخ دي لا نور اغېزمن شي. هغې ویلي چې اوس مهال ډېری افغان وګړي یوازې په وچه ډوډۍ او چایو گزاره کوي. نوموړي ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنوونکی دی.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ د 2020 کال اګست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نامنۍ کې دا ترنګلی حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغې ویلي چې د خوړو د نخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درېیمه برخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاسي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هېواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسېدونکي قاری رحیم چې داخلي بېځایه شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ سره مخ دی چې له امله یې نه توانېږي خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې قانون د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو. اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلی اکمالول خو نشته. فقط د موږ روزمره کار همدغه ده چې 500 روپۍ 70 روپۍ او 100 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندي موږ په کوچ کې نشته چې دوی ته موږ ډوډۍ ورسو. څوک پور موږ ته نه راکوي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې د یو لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان میوشه دی دشپی دوری نده خوله دی دوشپی ورانی می میرمن در دوش داماره دشپی دوی بجه بی خوش است و پیسی نلرو چی شپری واخلو لهر چامی چی در پور اخستول حد زکره نهیلی کره ایم هم در اسمی کار ملی پیدا کری هر یعنیم چی چه وکرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. د طالبانو له لوري پر افغان مېرمنو پراخه محدودیتونه چې له امله یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاد روان جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچاد هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا، زده کړو، خوړو او سرپنا په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو سلګونه کیلوګرامه ویښته او د موسیقي یو شمیر آلې سوځولې دي. د وزارت د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلې دي چې 900 کیلوګرامه د ښځو راټول کړي ویښته او د موسیقي یو شمیر ضبط شوي آلې د کابل په دسابز ولسوالۍ کې سوځولې. د بشري حقونو ځینې فعالان د طالبانو پر دې کار انتقاد کوي او وایي چې افغان ښځې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله آن د خپل سر د ویښتو پلورلو ته اړې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو بېساري اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دیساب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د دلوې فاطمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې دا اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړی دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د ښځو د راټول سوي ویښتانو سوځول نوی اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د دسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنا دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرامه زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درې اونۍ مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوه شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه
بل خو طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لوبیا وکمنه دوه وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخت
طالبان در موسیقی در آلو پس وزول یو سربیا و خوده چی در هنر فرهنگ او در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی برید دی، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان و لبیا وکمانی دو روز در پدیرای و دولتی او چولو نادولتی دارو که در خزو پرکار بندیز ولگول سو کورنۍ او د ځوان د لومړنۍ اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بیسارو او غیر معمولی اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کیږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض ته وتلی وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل.
قانون
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی خارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبريالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمېر هغه معترض خبريالان په کوټک ووهل چې د پریس کلب لمخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبريالانو د پیکا په نوم د سایبري جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون یې د بیان د ازادۍ خلاف باله. د پاکستان یو خبريال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماښام د آزاد اروپا آزادي راډیو مشال څنګه ته وویل،
زما په خیال باندې کې حکومت د خپل عرصه باندې نظر ثانی وکړي نو هغه به ډېره زیاته ښیي. زموږ چې څونه منسٹران دي هغې سو یو منسٹر یو خبره کوي، بله بله خبره کوي، هغه ټیک کوي. نو زما په خیال چې به زیاته ضروري قانون خلاف صحافیان، موږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو، خو موږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندي کېږي، د هغې آواز دباولو کوشش کېږي. دا قانون د دې دپاره دی ځکه ورته مونږ تور قانون وایو.
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبري جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د څارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي. ولسی جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی و او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي. د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي. دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو، پوځي ځواکونو، پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي. تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوې لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي. دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلي رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ډیری افغانان چې متحدو ایالاتونو ته د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د یو سرخلاص لیک په لیږلو سره د دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړې. د دې لیک لیکوال ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به له جدي احتمالي ګواښونو سره مخامخ شي. عبد سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل.
یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي. یو شمېر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې، د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي. دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي او که چیرته بیرته ستانه شي له ځورونې، ربړونې، جبري تریتمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا د دې پی 2 کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، د سیشن به په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې وه.
زه هم دغه افغانانو په ډله کې وم چې زما ټول کارونه بشپړ شوي وو. د مهاجرت او د راتلونکې اونۍ کې زمونږ هم پرواز و چې باید امریکې ته تللي وی، نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردېدله او په دغه ناڅاپي پرېکړه باندې مونږ هم متضرر شو. نو زمونږ هیله هم همداده چې دغه مسلې ته یا دغه پرېکړې ته بېله سره کتلو وشي او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو، ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ، زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پرېکړې سره تړلی دی. نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه، هغه لیک کې چې سوشیقي کې مو هم لاسلیک کړی دی.
فهیمه نظری چې د امریکا د پی 1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي. نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي.
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان.
د موږ ستونزې ډېرې دي، د خلکو بیکاري او بېوزلي، کرایي کورونه او د پاکستاني پولیسو ځورونې موږ ستړي کړي یو. پولیس موږ له کرایي کورونو هم راباسي. موږ کډوال ډېرې ستونزې لرو او د موږ باید غږ واورېدل سي.
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په 6مه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ له امله به د جنوري له 28مې نېټې څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځنډول شي. یادونې ده چې د امریکا نوي دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د اکشن بی په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي، خو لومړی یو وروستی راپور لرو. په کندهار کې یو ځوان یو شمیر راستنو شویو کډوالو ته د کار امکان برابر کړی دی. د دې کارخونې مسؤلان وایي 10 تنه راستنه شوي کډوال ورسره د واسکټ د جوړولو په برخه کې کار کوي.
د خیاطۍ په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوي کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي، دغه کوټو چمن او دغه لکه دې ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري کرتۍ او جاکټ.
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونې مسؤل وایي 10 تنه راستنه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکې 50 بیلابیل ډول واسکټونه جوړیږي. نوموړی له نورو پانګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستنه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي، ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل سي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر را روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ څه ډول د وطن لپاره کار واخلو او څه ډول دغه غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناسته دلته په کار باندې اخته سي. نو په دې کې مې دغه یو هدف واخستې چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډېر راغلي دي. ځینې داسې کسان مو دلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډېر ښه چلېدی، ښه ژوند یې برابرو. نو موږ کوشش کوو چې جانکټ تولید کو او بلاخره زموږ جانکټ تقریبا تر ولایتو پورې څوک غواړي په ښار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې ځي.
په دغه کوچنۍ کارخونه کې په کار بوخت راستانه سوي کډوال هم خوښ دي چې د کار زمينه ورته برابر شوي، خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سوي کډوالو ته د هم کاري فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وایي په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځینې واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 6 کال وخت تیر کړی دی. هلته مو مکتب وویل بری مو کارونه وکړله کسم وزده کې تقریبا جاکټانو په کارخانه کې کار کوي. شکر دی اوس هم دلته په کار اخته یو، یعنی جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خو داسې خلک شته چې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي، کسمونه لري اما د کار زمینه نه ورته برابرېږي. زه غواړم چې هر مسلمان ته یو کار زمینه ور برابره سي، وایي چې خپل په وطن کې کار وکړي.
موږ در مخه په کراچۍ کې دا کار کوي د جنګټانو. نو اوس نه خوشاله کوم دا ته موږ راغلي دا کار موږ کوو، د جنګټانو کار موږ کوو، د صدرۍ کار موږ کوو. موږ غواړو چې دا کار نور هم مخته لاړ شي. په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو
په عیني وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ خونې مسؤل سید سرور اماني وایي په کندهار کې کورني تولیدات مخ پر ودې روان دي، خو حکومت باید سوداګرو ته د ځمکو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي.
که چیرې موږ غواړو چې دوی ته په ښه توګه او ډېر ژر د کار زمینې مساعدې کړو او دوی ډېره څخه بېکاره پاتې نه سي، لازمه ده دولت ته چې په صنعتي پارکونو کې کم سهولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي، تر څو د دغې د جذب توان دی پیدا کړي. هغه فرصتونه یو د ځمکې توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې ترسره سي، او بل غټ عمده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راایستل سوي.